کړی مشه د مشال ریډیو په دې یو سات خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو د شاعر او لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره یو لوی مرکه ده. اور دن کو تاسو کده مشال ریڈیو اپلیکیشن نوی ڈاؤنلوڈ کړئ نو ڈاؤنلوڈ کې او دا غی د لاري تاسو د مشال ریڈیو ټولې خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. او دا مونږ زکه وایو چې د مشال ریڈیو په شارټ ویوز کې مشکلات راغلي دي، هڅې روانې دي چې هغه شارټ ویوز بیا په ځای شي، خو تر کومه وخت پورې چې شارټ ویوز نوی په ځای شوی تر هغه وخت پورې تاسو د مشال ریڈیو خبرونه د ابتلاری اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو سوشل میډیا هم دا فیسبوک دی، انستاګرام دی، ټویټر دی، یوټیوب دی، او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې تازه تازه ویډیوګان وینئ. دغه سی تاسو د مشال په یوټیوب باندې خوندوري ویډیو لیدل شئ، په ټویټر باندې زموږ ټول خبرونه موجود دي، په انستاګرام او واتس اپ کې هم ورته خبرونه مونږ خبرو، او دغه سی تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ویب سایټ ته ورشئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اغه خبرونه لکه په سر کې چې تاسو ته مونږ اوې د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه ده، او دا مرکه د مشال خبريال راشد خټک کړي ده. تاسو د مرکه اوریدو تر بولم، خو یاد لري چې د خبرونه په منځ کې به تاسو ته مونږه موسیقي هم در اورو.
ډاکټر محب الله زغم د طب متخصص دی، خو د شهرت وجه یې لیکوالي ده. هغه د لنډې کیسې او ناول لیکونکي په حیث پیژندل کیږي. وروستی ناول یې دوزخ په جنت کې دی چې تیر کال په کوټه کې چاپ شو. ډاکټر محب الله زغم اوس په جرمني کې اوسیږي. مشال ریډیو ستاسو دپاره د هغه سره مرکه کړې ده. رضای ورته غوږ شو چې ډاکټر محب الله زغم څه وایي.
ډاکټر صاحب ستړي مشه، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی، مسافرۍ مو څنګه دی، وخت مو څنګه تیریږي؟
جنتی شیخ خطک صاحب مننه، خیر یې سي، تاسو هم ستړي مشه، کور ودان، والله شکر دی، بس گزاره کوو. مسافرۍ خو نو خپل جنجالونه لري، خپل ستونزې لري، داسې یو حالت وی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه خپل هیرولی شي او نه د نورو پلولی شي. نو دغسې یو حالت کې یو، خو بیا هم شکر دی په سرته روغ یم او وخت تیریږي. نو
ډاکټر صاحب، زمونږ اوریدونکو خو به تاسو پیژني، خو که کم خلک مو نه پیژني نو هغوی ته که خپله لږه داسې لنډه غوندې پیژنګلو کې ښه به وي چې تاسو کله وزېږېدی، چېرته وزېږېدی او زده کړې مو چېرته وکړې، کار روزګار څه کوئ د ژوند دپاره، اوس چېرته یې؟
ولې نه، نوم خو مې تاسو واخیست په سر کې، محب الله زغم یم، زېږېدلی په کابل کې یم، ستر شوی هم هملته یم، تعلیم مې په کابل کې کړی دی او طب مې لوستی دی. نو څو پورې چې په وطن کې وم، ډېر کلونه مې په طبابت کې کار کاوه، او بیا وروسته دغه درې وروستي کلونو کې مې د تعلیمي نصاب د پراختیا له ریاست سره همکاري کوله. بس په همدې کارونو لګیا و. اوس خو نو دلته په جرمني کې اوسېږم، او دلته لا د ژبې په زده کړه بوخت یم، او تر اوسه پورې کوم کار او کسب نه لرم دلته.
تاسو د طب ډاکټر یې اکثر دلته کې زمونږ لیکوالان چې دی هغوی خو پی ایچ ډی ډاکټران وي که نه؟ تاسو د طب ډاکټر یې خو شهرت مو د لیکوال په حیث دی، دا څنګه وشول؟ په طب کې خو ډېر زیات وخت باید ورکړي خپل کار ته، ځکه چې سخت کار دی که نه؟ زده کړې هم ګرانې دي او بیا په عملي ژوند کې هم طب ډېر زیات وخت غواړي. تاسو د لیکلو ته څنګه وخت وباسئ؟
هو بالکل خطک صاحب، په همدې خاطر زه خپل نامه سره ډاکټر نه لیکم په کتابونو کې، ځکه چې زه د ادبیاتو پی ایچ ډی نه لرم یا د ژبې او ډاکټري مې هغه طبابت کې چې ده، که په طبابت برخه کې څه ولیکم هغه سره به ډاکټر لیکم، خو په دې نورو ادبي پنځونو کې بیا یوازې خپل نوم لیکم. او مسئله داسې ده چې داسې خو ډېر کسان دي چې اصلي مسلک بل وي خو ذوق او شوق یې له هنر سره وي، له ادب سره وي، له تیاتر سره وي، مثلا له سینما سره وي که نه، تمثیل سره او د هنر او ادب په برخو کې کار کوي. او بله مسئله دا ده چې هلته په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې نه پوهېږم چې هغه خواته به څنګه وي حالات، خو په افغانستان کې په پوهنتونونو کې څوک لیکوالي نه زده کوي، یعنې هغه څوک چې ادبیات لولي هم هغوی ته څوک د لیکلو او د لیکوالۍ مهارتونه او تخنیکونه نه ورخی. په همدې خاطر اکثره د ادبیاتو فارغان ښه لیکوال نه وي، یو نیم پکې پیدا شي چې هغه په خپلو شخصي او فردي هڅو یو ځای ته ورسیږي.
او ډاکټر صاحب په لږ ډېر توپیر سره دلته هم دا حالت دی.
او هنر خو په مجموع کې بیا د ذوق کار دی که نه؟ دا داسې شی دی چې د چا له ګل سره جوړوي، د چا له موسیقۍ سره، له رباب سره، د چا له شعر سره، د چا له کیسو سره. بس زه خدای هم دې کیسو سره دغه کړی یم، د کیسو شوقي کړی یم او په همدې حساب لیکم. او د وخت مسله دا خو واقعیت دی چې که څوک مثلا په طبابت کې غواړي چې ډېر ښه بریالی وي باید ټول عمر ځان ورته وقف کړي. داسې ډاکتران شته چې هم په طبابت کې ډېر تکړه دي خپل مسلک کې او هم په یو بل مسلک کې، مثلا د زموږ ډاکټر صاحب درمل صاحب تاسو پېژنې، احسان الله درمل هم ښه تکړه ډاکټر دی، دوه تخصصونه یې کړي دي، هم ډېر تکړه شاعر دی او هم ډېر ښه د پوه دی، څېړونکی دی د شعر. نو دا داسې استعدادونه بیا خال خال وي، داسې استثنایي وي. خو ماورو کسان چې بیا د متوسط استعداد خاوندان دي، دوی بیا بل چل کولی شي. مثلا ما څه وکړل، ما په طبابت کې یو ډېر کوچنی یو ډېر بوړ مسلک انتخاب کړم چې په هغه کې زر ځان تکړه کړم او هغه ما نه ډېر څه ونه غواړي. نو همداسې مې وکړل. په افغانستان کې چې وم هلته د دې الټراساوند او ایکوکارډیوګرافي په برخه کې مې کار کاوه، یوازې همدغه دوه کارونه زما و، ډېر وخت رانه نه غوښت. او بله مسله بیا داسې ده چې دا شعر خو تاسې په خپله هم شعر لیکئ که نه؟ شعر لیکل وخت نه غواړي، بلکې چې شعر ځان در باندې لیکي هغه وخت په خپله ځان ته ګوري. نو کیسې هم دغسې دي، کیسه چې په ذهن کې جوړه شي یا پیدا شي، هغه زړه یې پیدا شي په ذهن کې، هغه بیا ځان در باندې لیکي، هغه ته ته نه ګوري چې ته اوس په څه شي لګیا یې. نو زما داسې وخت هم شوی دی چې په لاره کې روان یم، مثلا په بس کې چېرته روان یم، په هغه بس کې یوه کیسه مې په ذهن کې بشپړه شوې ده او چې ځای ته رسېدلی هغه مې لیکلې ده. داسې وخت هم شوی دی چې چار چاپېره مې خلک ناست دي، مجلس کوي، خپلو کې اخته دي او زه په ذهن کې لګیا یم کیسه جوړوم. همدغسې مسله ده.
خلک مو د لنډې کیسې او د ناول د لیکوال په حیث پېژني. څو کتاب مو چاپ دي او څو نمونه دي کله کله چاپ شوي دي؟
او خطک صاحب، لنډې کیسې او ناولونه لیکم. د لنډو کیسو دوه ټولګې مې چاپ شوې دي، ناولونه مې څلور دي لویانو دپاره او او دغه سه د ماشومان د پاره لاندې کیسه می چاپ دی، یو یون لیک می چاپ دی چې هغه د امریکا د سفر که تاسو په یاد وی په 2012 کې انټرنیشنل رائټینګ پروګرام ته ور بلل شوم، او چې هغه د کیسې او برخه را نه غوښتې وه چې په انګلیسي کې باید وي، او هغه تاسو راته وژباړه کور دی ودان که د په یاد وي، نو هغه د ځان مرګې ناول یوه برخه تاسو وژباړلې وه ورته. نو بیا د هغه امریکا سفر نه چې بیرته راغلم، بیا د سفر خاطرې او لیدنې کتنې اورېدنې دا شیان مې ولیکل، یو یونلیک شو. یو بل کتاب می دی د لیکوالۍ عملی لارښود په نوم، چې په هغه کې د نثر بیلابیل ژانرونه معرفي شوي دي، تخنیکونه یې وښودل شوي دي او عملي تمرینونه پکې دي چې څوک مثلا پاراګراف څنګه لیکي، مقاله څنګه باید ولیکي، خاطره څنګه ولیکي، یا مثلا طنز څنګه ولیکي، یا لنډه کیسه، دغسې د نثري ژانرونو په باره کې یو کتاب دی. نو همدغه کتابونه دي.
ډاکټر صاحب، د کتابونو نمونه مو واخیستل چې کوم کوم کتابونه مو تر اوسه چاپ شوي دي؟
او رښتیا هو، دا نمونه خو رانه هېر شو چې درته وښیم. نو ناولونه مې چې دي، ځان مرګی دی، ځورونکی، د ولسمشر فرمان دی، او دوزخ په جنت کې. دا د لویانو دپاره او د ماشومانو دپاره چې دي، کبای او منوک، او بل جادوی سفرونه، دا دوه د ماشومانو دپاره دي. او لنډې کیسې، د لنډو کیسو ټولګې چې دي، هغه اوله ټولګه دوزخ په انسان کې نومېږي، او دوهمه ټولګه د ټکی ټکی فلسفه.
ناول خو داسې وي چې د یو وخت ټول حالات را اخلي، د هغه وخت تاریخ هم خوندي کوي، د هغه وخت ټولنیز دودونه او رسمونه هم، او د خلکو اقتصاد هم په ګوته کوي چې د خلکو اقتصادي حالت څنګه و، د پیداواري زراویو سره رشته څنګه وه. خو ستاسو د اکثر ناولونو چې دي، ډېر لنډ لنډ دي، لکه لنډه کیسه چې بس لکه وغځوي، د دې څه وجه ده؟ دا خو داسې ناولت غوندې ماته ښکاري، تاسو څه وایئ؟
او خطک صاحب، بالکل دا خبره مسمه ده. مسئله دا ده چې د افغانستان اکثر ناول لیکونکي چې دي، دوی په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې، او وروسته بیا یې ناولونه شروع کړي دي. زم دغسې یم، مثلا احمدي صاحب دغسې و، نور ملګري چې دي دغسې. نو هماغه د لنډې کیسې پلاټ په ذهن کې وي، او فکر کوي چې البته دا داسې یو لاشعوري حس ورسره وي چې ناول هم باید همدغسې لنډ تنګ او دغسې دغه ولیکل شي، راټول پلاټ. نو له بده مرغه دغسې ده، ناولونه زموږ اکثره ناولونه چې دي، ناولېټونه دي. او بله مسله دا هم ده چې په افغانستان کې لوستونکي ډېر حوصله نه لري، که کتاب لږ پنډ وي بیا یې مخه نه ویني چې ویل ولي. په دې خاطر هم زه فکر کوم چې دغه لنډکي ناولونه تر یو وخته پورې چې څو پورې خلک مطالعې سره روږدي کېږي او د ناول شوقیان پکې زیاتېږي، تر هغه وخته پورې به همداسې بهتره وي.
د اخرنی ناول مو چې دی، دا د نورو نه لږ داسې بدل نه دی، د پلاټ په حواله هم او د موضوع په حواله هم. دا څنګه ذهن ته درغی؟ تاسو خو اکثر دغه چې دي ناولونه یا لنډې کیسې، هغه ډېر په ریالیزم باندې، کنه واقعیت باندې بنا دي، او دا کې تخیل زیات شوی دی، کنه داسې نه ده؟
بالکل همداسې ده خټک صاحب، تاسو ښه ورته متوجه شوي یاست. زما د نورو ناولونو سبک هماغه ریالیزم سبک دی، واقعیت ګرایي ده، داسې څه دي چې لکه عینا په واقعیت کې چې پیښیږي دغسې څه. خو دغه وروستی ناول، دغه دوزخ په جنت کې، دا هم موضوع متفاوته ده او هم د بیان طرز متفاوت دی. نو زه فکر کوم چې ښه به وي چې سړی نوی نوی تجربې وکړي په لیکوالۍ کې، تل په هماغه زړه ریالیزم سبک باندې روان ونه اوسي. نو ما هڅه وکړه چې په دې کې تخیل پکې زیات کوم، یو څه د سورریالیزم عنصرونه پکې ور زیات کوم، ځکه چې زما په نظر اصلي هنر خو هغه دی چې تخیل پکې ډیر زیات وي. ځکه چې ناول لنډه کیسه دا خو دی تخیلي ژانرونه، چې تخیلي ژانرونه دي نو چې څومره تخیل پکې زیات وي هغومره خوند پکې زیات وي. دا د هغه د دیوان او د ښاپیریو کیسې څومره په موږ باندې ښه لګېږي که نه، ماشومتوبه نه تر اوسه پورې په همدې خاطر را باندې ښه لګېږي چې هغه کې تخیل ډېر زیات دی. نو زه وایم چې د کیسه لیکلو په وخت کې که سړی لږ ځان ماشوم کې لا بخوند وکړي، ځکه چې د ماشومانو تخیل ډېر اوچت وي، ایسارېږي نه، محدودېږي نه، او ډېر اوچت الوت کوي. فکر کوم چې لیکوال ته پکار دی چې کله کله دغسې تجربې پکې وکړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بروخشی روخشی هزار زخم نمی پزدی مڑ بشاما دجمند کواز در نلالم ندچاو نمی سوکشت ندچایما ماتا پستر گو کی حال وایا وایا لی خبری دی خوگی دی مڑ بشاما دنیا پہچان اورانی گی کمون جدا سن پمون بوران شینا مین پہر مذہب روا دا روا دا کنا روای سو گنی کافر بوینا دستر گو گلابونا دی تازا سات ملنگی ہم دا سید دا مخدائن سات ملنگی خوار وار کاغ واغ بان سات ملنگی حس ویرال چاو مکر ڈاڈا سات ملنگی 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 دستر گو گلابونا دی تازا سات ملنگی دستر گگرا بنا دی تازہ ساتھ ملیں گے یار پخورو زلف مائن چکم سیتری جوڑاو ما کدی دا زلف سورے نوے ناوے دا مخرنا بدی جہان سے زلے اونا ستانا کڑ دی زمان پزڑا دی کچھری وار دا دنیا و یاد بدی کھما سما د عمر سر سما سما هم زوان خری هم ڈاڈا در باندیا ما اوخ کو زما غما زیو کڑا حال می دزڑ پا مخ لے کر اسوا اکڑا ما چھپا تقدیر سارا جڑن بھی نا بوکڑی پسنگ دیار خوبونا وڑو میں دخ گلے پار ماں نپ سرو نپ زڑو نپ زان دوی سال منزل چی در درانی زدیشو نمیز رکی محبت و نجانان ہے وڑو میں دخ گلے پار ماں بالبو میں بی قطری می گرمنا دا پاسانی مندل تل بی قدر وینا سملتانا نصبری گی صبری گی لتا وی سنو غال ڈکا گرزو ما دبل تن زورات معلوم دے دائتی کافر لیار نجدا کبینا دخوتا بر می جانا نا جانا نا ملا دخو مانی وستل دینا لکچ خاورے میں فصل شوی دیا دکھورا دسندرو غگرا زینا جانا نا تمرا سروے سراوے لک برخنا چی دبارا نا سرازینا گل د پانو نہ خست جانا نا زند نظر نہ سات جانا نا تا تا در گوری زمان جانا نا تا تا در گوری زمان جانا نا ی جانا نا و جانا نا زند نظر نہ سات جانا نا ی جانا نا و جانا نا زاند نظرن ساتھ جانا نا
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د ډاکټر محب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ورکړو
وخت او مثلا دلته زموږ په کوزه پښتونخوا کې چې د ناول ذکر به وشو نو سړي ذهن ته بر اساس راغی چې هغه یو ناول لیکونکی وو او ناول نه مشهور وو بیا چې دې رسا صاحب سره شرزمان غمژن کنه شرزمان تیزی صاحب چرستو بیا تخلص بدل کو شرزمان تیزی صاحب به ذهن تراتلو اوس ته ناول د نوم سره داسې ذهن ته د یو لیکوال نوم نه راځي حالانکه ناولونه خو اوس ډېر لیکل کېږي یا کېدای شي دا ما سره وي چې دغسې یو حالت نه تېرېږم چې ناول سره د چا لیکوال بدنی پېژندو کسانو کې د چا نوم ذهن ته رانه شي د کوزې پښتونخوا خبره کوم دا څه وجه ده ناولونه خو پخوا ډېر لږ وو خو بیا هم سړي ته به ذهن ته یو کس ورتلو چې لکه دا اوس وخت کې دا پلان کوي چې دا ناول دي داسې د لنډې کیسې هم دغه حساب وو مهدي شاه بچا قلندر مومند همیش خلیل نادر خان بزمي د دوی نومونه به د لنډې کیسې سره راتلل ذهن ته اوس داسې هغه ذهن کې دغه نه کوي فلیش نه کوي یو نوم دا ولې
ولا خطک په دې باندې واقعیت زه نه پوهېږم نو تاسو هلته اوسئ ممکن د دې پښتنې ځواب تاسو په خپله ښه پیدا کړی شئ چې ولې اوس د چا ذهن ته د ناول نګار په د چا نوم نه ورځي یا د لنډې کیسې د لیکونکي خو په افغانستان کې چې هر چا نه چې پښتنه وکړي هغه چا نه چې کتاب لولي که نه چې مثلا ناول لیکونکی څوک دی اول نوم چې ذهن ته ورځي او درته یادوي هغه به د ارواښار نصیر احمد احمدي نوم وي یعنی دا زموږ تاسې د معاصر وخت زموږ تاسې د عمر لیکوال وخت دی او بلکې فقط درې څلور کاله مخکې او په ډېره ځوانۍ کې او په کم عمر کې وفات شو خو د دې کیسې د ده ناولونه دومره لوستل شوي دي او دومره د خلکو په زړونو لګېدلي دي چې هر څوک یې نوم اخلي نو بولن بیا په دینه پیغام خای اولاد به دا وی چې ممکن هغه وخت چې ناول لیکونکي قصه لیکونکي کم وو تند ورته زیات وو آثار په مینه لوستل کېدل اوس چې زیات شوی دی ممکن او د دې خواله رسنیو د ټولنیزو شبکو د انټرنیټ زمانہ کې خلک ډیر بوختم دی په وړو وړو لیکنه مخې ته ورځي او هغه لولي نو ممکن دایلت وچ ناولونه او کیسه دمر اثر ور باندې نه کی یا ودای چې لیکوالو کې دمر توم نه نوی چې د لوستونکو د مخاطبانو زړونه ور خپل کی
د نورو ژبو سره چې وګوري ته اردو انګلیسي فرانسوي فارسی نو د پښتو لنډه کیسه او ناول د په کم ځای ولار دی نه څومره ته مخ کی دی ور سره برابر دی ک ډیر ته شاته دی
ولا د نورو ژبو د سي دمر مطالعه زنه لرم چې اوسې پرتله کړی شم چې پښتو ناولونه له دوی سره په کومه تله سړی تللی شي خو ډېره مطالعه مې په فارسی کې کړې ده او زه فکر کوم چې پښتو ناولونه اوس اقلا په افغانستان کې اوله خبره کوي یعنی تر فارسی هم پښتو ناولونه هم د کیفیت له مخې هم د کمیت له مخې هم د موضوعاتو د تنوع له مخې د لیکوالۍ د تخنیکونو له مخې زه فکر کوم چې سر قطار کې خو اردو مطالعه اردو کې مطالعه نه لرم انګلیسي هم خال خال ناولونه مې لوستي دي د نورو ژبو خو نه نو نورو سره یې والا پرتله نشم کولی خو زه فکر کوم چې داسې خبره ده چې په نورو ملکونو کې په غرب کې ناول خو څو پیړۍ دی چې پیدا شوی دی او عمر یې کړی دی وده یې کړی ده او مسلسل نسلونه پکې پیدا شوي دي د ناول لیکونکو او داسې خامخا به د دوی هر څه لکه دوی چې په اقتصاد کې دوی چې په سینما کې په نورو هنرونو کې په ټکنالوژۍ کې چې موږ نه مخکې دي ممکن په ادبیاتو کې هم مخکې وي خو دا چې پښتو کې ناول لا نه وای دی موږ تاسې فکر کوم چې دا به مو څلورم نسل وي د ناول لیکونکو یا به درېیم وي نو په پښتو کې ناول یو دوه سوه کاله عمر وکړي بیا به یې له نورو سره پرتله کولی شو
وخت کې تاسو شعر هم لیکلو اوس شعر لیکئ که نه که نه یې لیکئ نو ولې نه لیکئ
والا نه هغه خو د چا خبره لاره نه ورکه شوې وه هسې په دې فیسبوک کې د دې لنډکیو شعرونو بازار ګرم شوی و ما مې یو څه ولیکل خو داسې خبره ده چې سړی چې هر څه لیکي اول سر کې ورباندې ښه لګېږي او فکر کوي چې دا ډېر ښه شی دی خو که یو څه موده پې تېره شي او بیا یې وګوري بیا پوهېږي چې دا په واقعیت کې څنګه شی دی که نه نو زه چې اوس هغه شیان چې ما د لنډکیو شعرونو په نامه لیکل و هغه ته چې ګورم ډېر راته د ټیټې سوې ښکاري نو سړی هغه څه چې استعداد پکې نه لري باید ونه کړي بیا په داسې ژبه کې چې دومره تکړه او لوی شاعران شته او تیر شوي دي نو ضرورت یې نشته چې هر څوک د پکې شعر ولیکي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
ma da
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا بڑاندے دے
که سمارٹ فون لارے گٹا تریخیص دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمونگ ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAAL RADIO
او هم دا اوس تری گټه پورته کړي
سا سندره تاسو واورید. اوس بیا د ډاکټر محب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ور.
دلته ځنه لیکوالان باس کوي کنه چې ادبی تیوري را پیدا کو، ادبی تیوري دغه سی، ادبی تیوري هغه سی. د ادبی تیوري څه ته وایي؟
د څه ده چې هر مسلک ځانته، هر مسلک خو کوی مو دغه سیم سیده، هر مسلک ځانته هم تیوري لري هم پریکټیس لري، هم پوها لري او هم هنر لري او فن لري، تخنیک لري کنه. نو د دې ادبیاتو هغه پوهنیزه برخه چې د ادبیاتو د شعر او د داستان د باریکۍ او د تخنیکونو د ښکلا پیژندنې او د بلاغت او فصاحت او دغه بدی صنایع چې دي کنه، دغه دغه کیسې چې دي چې په یوه ژبه کې د هماغه ژبې منحصر به فرد خصوصیات څېړي، دې ته د ادبیاتو تیوري وایي. له بده مرغه په پښتو کې چې تر اوسه پورې اکثره کتابونه لیکل شوي دي په دې برخه کې، هغه یا داسې دي چې د عربي ژبې هماغه ادبي قوانین او قواعد په پښتو تپلي دي، پښتو یې په هغه ظرف کې اچولې ده، یا د انګلیسی یا د بلې ژبې. خو داسې تر اوسه په دې باندې کار نه دی شوی چې، البته داسې خال خال انفرادي کارونه به شوي وي، خو داسې سیستماتیک او منظم کار نه دی شوی چې د پښتو ژبې د خپله د پښتو ژبې د ادبیاتو باریکۍ راوڅېړي او یوه تیوري رامنځته کړي. ورنه
د اوس لیکونکي شعرونه چې دي، اوس ځوانان یعنی معاصر وخت کې کوم شعر لیکل کېږي په پښتو کې، دا څنګه دی د معیار په لحاظ؟ ځنه خلک دام و چې شاعران ډېر زیات شوي دي، ستاسو څه خیال دی؟ واقعي داسې ده چې ډېر زیات شوي دي په کار نه ده چې خلک نور شعر ولیکي؟
هو، شاعران خو مسله دومره ډېر شوي دي چې بیخي له حده زیات. او په دې کې نو بیا د مختلفو سویو خلک دي، ځینې ډېر ډېرې ټیټې سوې خلک دي چې اصلا شعر څه چې حتی په نظم کې هم نه شمېرل کېږي هغه څه چې دوی لیکي. ځینې بیا یو څه ګزاره حاله وي، ځینې د متوسطې سوې وي، او ځینې بیا ښه شاعران وي. زما په نظر ښه ده چې هر څوک د ځان ته یو وارې په انتقادي نظر وګوري، که ویني چې واقعا یو څه پکې شته د ویلو دپاره یو څه لري، او د هغه څه د ویلو دپاره یو ښکلی ظرف لري، په ښکلي ظرف کې وړاندې کولی شي، هنر پکې ځلولی شي، هغه دې شاعري وکړي. او که فکر کوي چې نه داسې نه ده، یو شی پکې کم ده، یا فکر پکې نشته، یا تخیل پکې نشته، یا پر ژبه برلاسي پکې نشته، یا مثلا د ژبې ښکلا نه پیژني، د ژبې په موسیقۍ باندې حاکم نه دی. نو دوی زما په نظر که خپل وخت په بل شي ولګوي، دا به یې په ګټه وي.
د لیکلو سټایل مو څنګه دی ډاکټر صاحب؟ تاسو چې ذهن ته یو سوژه یا یو موضوع راشي، نو هغه داسې رو رو پخوئ او نوټس اخلئ، که نه یو دم ورته کینئ، بس لیکل پیل کوئ؟ او لیکل څنګه کوئ؟ په کمپیوټر کې کوئ که په کاغذ یې لیکئ په قلم؟
لیکل خو ما له اوله په کمپیوټر شروع کړی، البته ما ډېر ناوخته پیل کړ. زه تقریبا 40 کلن وم که 50 کلن وم چې لیکوالي مې شروع کړه. نو دا وخت کمپیوټر عام شوی و نسبتا په افغانستان کې، نو ما په هماغه کمپیوټر لیکل پیل کړل. والا لنډې کیسې خو داسې دي چې هماغه شیبه کې چې موضوع ذهن ته راشي، لږ په ذهن کې لږ د دیخوا خو واړم را واړم، او تخیل کې وزرې ورکم، او چې کیسه شي بیا یې لیکم. اکثرا دغسې کېږم، یعنی لنډه کیسه چې لیکم له پایله تر پایه پورې په ذهن کې جوړوم بیا یې لیکم. خو ناول بیا داسې نه دی، ناول نو چې شروع کوم کلونه کلونه پې اوړي یو ناول څه بشپړوم، دا په دې چې داسې منظم هره ورځ کار ورباندې نشم کولی. یو ورځ مې ذهن ښه ورته جوړ وي، کینم یو فرزند لس صفحې شل صفحې ولیکم، بیا پاتې وي پاتې وي پاتې وي میاشتې یا تا کال یو نیم کال یا دوه کاله پې واوړي. په دې منځ کې بلان نور شیان ولیکم خو هغه ناول رانه پاتې وي. بیا چې هر کله ذهن مې ورته جوړي، موډ مې ورته برابر وي، نو بیا لسره ولولم چې بیرته هغه فضا می پوزین کې جوړ شي او زه په هغه فضا کې ورننوزم بیا دغه څوکا څوکا غځوم.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبوگ بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زبوگ پتہ دا حل تا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کڑی.
سندره تاسو واورید، اوس بیا د ډاکټر محب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ور.
تاسو اجبارې هم کړی دي کنه؟ صرف ته بازاد لیکنې مو کړی دي. اسی د اجبارې ارزښت ته په کوم نظر ګورې؟ اجبارې څومره ارزښت لري د یو ژبې د پاره؟
او اجبارې خو ولا ډېر ارزښتمن شی ده. داسې ده چې یو خو د اجبارې لارې د مختلفو ټولنو، مختلفو فرهنګونو، مختلفو کلچرونو او وګړو سره بلدیگو آشنا کیگو، دنور پو کسو خبریگو، او بلده چه دی عالی ادبیاتو نمونی را پیدا کیگی پو پختو که چه عالی آثار روش بڑو، او آغا بیا خام خواه زمک پلوستون کو بندیم اثر که دلوستون کو زوق ور سره روزل کیږي لوړیږي او هم تازه کار لیکوال ورنه نوی شانس د کوي نوی تخنیکونه زده کوي. او ما یو ناول وړلې دی د انګلیسي کې د ګډ فلای بلل کیږي او هغه فارسی کې د خرمګس په نوم ترجمه شوی او ما بیا د غباړي په نوم وژباړه چاپ شو. فقط هم دغه یو اثر مې ژباړلې دی.
زیاتره دا خبره کیږي چې د پښتو کتاب څوک په پیسو نه اخلي. تاسو څه تجربه ده؟ تاسو هم ډېر کتابونه چاپ شوي دي نو لوستونکي لري خلک یې په پیسو اخلي کنه ډلې کوي خلکو ته؟
ولز ما اکثر کتابونه خو مختلفو ټولنو چاپ کړي دي. په افغانستان کې د جمهوریت په کلونو کې مختلف ادارې مثلا په ختیځ دی د ختیځو سیمو د ژورنالستان او لیکوالو ټولنه وه مثلا ځینې والیان وو چې په ځینو مناسبتونو به کتابونه چاپول او دغسې ځینې نورې ادبي ټولنې وې. یعنی کتاب مې خپلې پیسې نه دي ورکړي په چاپ باندې او دا چې چاپ شوي دي زه نه پوهېږم چې دا اکثره دغه ټولنې چې کتابونه چاپ کړي دا خو یې همداسې وړیا ویشلې دي. فقط دغه یو د لیکوالۍ عملي لارښود دا یو څه چاپ کړو او زموږ تمه دا وه چې دا به ښه خرڅېږي او یو څه پیسې به ترې تر ګوتو کېږي. خو له بده مرغه کتاب هم دغسې پسې ورک شو. فقط یو $100 لغې نه لاسته راغی چې هغه بیا ما چاته چې مې هغه کتاب ډالۍ کړی وه هغه ته دغه کورنۍ ته مې ورکړي. نو د کتاب بازار چندانې خوند نشته. ډېر کم کتابونه دي چې ښه بازار لري. مثلا په افغانستان کې د احمدي صاحب ناولونه ډېر ښه بازار لري یا مثلا د غزنفر صاحب کتابونه ښه بازار لري او هغه خپرندوی او ناشران هم ګټه پې کولی شي. نور نو نه د ما کتاب څوک اخلي نه د بل نه د بل. زه خو حتی دې نتیجې ته رسېدلی یم چې نور به د کتاب په چاپولو کاغذ نه ضایع کوو. دا د کاغذ ضایع کول دي چې کتابونه پې چاپو. ډېر کتابونه مو دي چې دغسې په ګودامونو کې ورسته شوي دي چا یې مخ نه دی اړولی. دا مګه یو دوه درې لیکوال دي چې کتابونه بازار لري او خلک یې اخلي. د هغوی کتابونه دي چاپ چې زه وایم چې نور ماورو کسان د کرار کېني.
څنګه کولی شو چې موږ لوستونکي زیات کړو؟ د پښتو لوستونکي زیات کړو موږ؟ تاسو ذهن کې څه لارې چارې دي د پرشته کنه؟
ولله دا ډېره ګرانه خبره ده. د مطالعه خو یو دود غواړي، فرهنګ غواړي، یو ارزښت دی چې باید په ارزښت بدل شي کنه. دا له بده مرغه له پخوا په پښتنو کې نه و دا شی، اوس هم نشته. لکه اوس په دې نورو ملکونو کې چې سړی ګوري په ټرین کې چې څوک سفر کوي، په بس کې چې سفر کوي، د لسو دقو مزل هم چې کوي په همدې لسو دقو کې یو کتاب پرانیزي او مطالعه پکې کوي. خو زموږ داسې خلک چې هر څه نه زیات وخت ورسره شته، له بده مرغه ډېر کم کسان مطالعه کوي. یا به داسې وي چې پښتو کې داسې اثر ډېر نه وي چې په لوستلو ورځي او د دوی ذوق، او یا به دا وي چې خپله د پښتنو لوستو کسانو ذهنونه دومره لټ دي چې کتاب لوستلو ته یې ملا نه ټیټېږي. ځکه چې دا کتاب لوستل خو ګران کار دی کنه. دا خو حوصله غواړي، د فعال عمل دی، ذهن بوختول غواړي او ذهن فعالول غواړي. نو نه پوهېږم، والا دقیق نه پوهېږم، خو فکر کوم چې که چیرې خوندور په زړه پورې اثر په پښتو کې زیات شي، ښایي یو وخت به پښتو لوستونکي هم زیات شي ورسره.
راتلونکي څنګه ګوري د پښتو ادب، د پښتو ژبې، د پښتو لیکوالانو خوشبیني ورته کنه نه هیلې څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې هر شی د وخت په تیریدو سره د تکامل او د پخېدو خواته ځي. نو پښتو ادب هم دغسې له هغه وخته چې لنډې کیسې او ناولونه پښتو کې را پیدا شوي دي تا تروسه پورې خمزل کړی دی او فکر کوم چې مخ په کېدو روان دی. نو زه ولا ورته خوشبینه یم اوس چې سړی ګوري دغه دغه سوشل میډیا چې ده دی یو رقم معیار را پیدا کړی دی. پخوا که مو پام وي هر څه به پښتو په یو بیل انداز لیکه، یعنی حتی املا به یې متفاوته وه، که نه داسې واحده املا نه وه. اوس چې ګورو اکثره خلک چې ګورو په همغه واحده املا باندې لیکل کوي، نو اقلا یو معیار ته نږدې شوي یو چې معیاري دغه ولرو لیک دود ولرو. او دې نه علاوه څومره چې ناولونه زیاتېږي چې څومره شعرونه زیاتېږي په دې کې ممکن چې د کم کیفیت آثار هم وي، خو د ښه کیفیت والا هم شته پکې. او همدا به سوکه سوکه زیاتېږي او فکر کوم چې پښتو ادب د ترقۍ لاره نیسي.
نو لیکوالانو ته څه پیغام لرئ؟ دوی ته څه ویل غواړئ؟ تاسو څه سپارښتنه ورته کول غواړئ؟
تازه کارو لیکوالو ته مې پیغام دا دی چې خپل زړه ته دې وګوري، که چیرې خپلې لیکنې دوی ته خوند ورکوي او د دوی زړه پرې اوبه څکي، یوازې اوس نه چې همدا اوس یې ولیکه، یو شی چې اوس ولیکه دا د میاشت وروسته بیا یو ځل وګوري، کال وروسته دې بیا وګوري. که کال وروسته یې خوند ورکاوه او ده ته ښه ایسېده، بیا دې په ځان ډاډه اوسي او هماغسې لیکل وغځوي. او بله ده چې هر وخت لیکل سره له دې چې زه خپله دغه کار نشم کولی، خو د لویو لیکوالو سپارښتنه تل همدا وي چې هره ورځ لیکل وکړي. هره ورځ حتمي نه ده چې ته په هره ورځ کیسه لیکې یا به د ناول یوه برخه لیکې، یو پاراګراف ولیکه د په درې ورځ کې چې څه در باندې تیر شوي دي د دې په باره کې څه ولیکه، خپله کومه خاطره ولیکه، خو لیکل مه پرېږده. لیکل به هره ورځ کوي او دا به دې ورځ تر بلې ښه کوي، نثر به دې ښایسته کوي، د جملو جوړول به دې ښه کېږي ورسره، او تخیل به دې ورسره تازه ساتل کېږي او دغسې غوړېدلی ساتل کېږي. نو دا د لوی لیکوالو سپارښتنه ده چې زه یې خپله نام لیکوم، خو فکر کوم چې د کار خبره ده که څوک کوي. او بله خبره دا کوم چې مطالعه، چې سړی څومره ډیره مطالعه کوي هغومره یې ذهن پراخیږي، هغومره یې د فکر قوت زیاتېږي، او که ادبي اثر ډیر لولي دغسې تخیل یې ورسره غښتلی کېږي او پیاوړی کېږي. نو چې څومره سړی مطالعه کوي هغومره یې په ګټه ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب مونږ ته د وخت را کولو. په مخه مخه
مننه خټک صاحب، خدای مو خوشاله لره، ژوندی دی، خدای دې وکړي چې دا خبرې مې پر اورېدونکو غمېدلې نه وي او د دوی وخت را سره ښه تېر شوی وي.
د مشال رډیو ګران اورېدونکو، د ډاکټر محب الله زغم مرکه تاسو واورېده، په دې هیله چې خوښه شوې مو وي. اوس ما رشید خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تیرے دو ند زخم زڑ گئے د صبر دو ندے سل دروغ وائے بہانے کبے پوہیم چنیت درات لو ندے پدی خپو ہی دلیم مخر بشم دیوانا ززار شملتا ناما مشڑا لسانا قربان دے شما السلام 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 خپل پردو جدا شما شیدا چیز پتا شما خپل پردو جدا شما رسوان عمر رسوا شما دخل کو دخندا شما گر زی گم پیرا ناز زار شملتا ناما مشڑا لسانا قربان دے شما السلام 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 زخمی سوے ذکریما ستائش کی اوتریما خبر ش دل بر جانا ززار شملتا ناما مشڑا لسانا قربان دے شما السلام السلام